السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2018 کال د جون د میاشتې 13 نیټه دا ولی هم زده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ د روژې له مناسبت سره ځانګړي پروګرام لرو. په اول خبرونه له بریوال څخه راوړو.
دمړی د مهم خبرونو سره ټکي د تورخم پولا نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره بیا پرانیستل شو. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي د قبایلی سیمو لپاره په بجټ کې ښودل شوی پیسې کمې دي او روس وایي په شام کې د رژیم بدلول به شایي په دې سیمه کې ناورین رامنځته کړي. اوس بشپړ خبرونه. د تورخم پول نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره بیا پرانیستل شو. د ننګرهار مطبوعاتي چارواکو مشال راډیو ته وویل چې په تورخم کې د دروازې جوړولو کار ولاړ دی او یوازې د قانوني اسنادو لرونکو پر وړاندې یا د پوله پرانیستل شوې ده. بل پلو د خبر ایجنسی تحصیلدار غونچه ګل نن مشال راډیو ته وویل
دا بیگا منگا 11 بجے بی سرا پدی بارڈر مانیزو کرنے سے وہ میجر سے ملو شو اور داغینا پسندہ پیسلو کا جسار با خیر سرا گیٹ کو لاوی گی اور داغا پاسپورٹ ہو اور آداری داغا دا افغانستان دا سینڈا ضروری دا دونو طرف تا براغا طرف امرا روانی دی اور دی طرف امرا روانی دی.
د پوله 15 ورځې وړاندې هغه مهال وتړل سو چې په تورخم کې د پاکستان لخوا د یو نوې دروازې د جوړولو پر سر د اختلاف لامل د دواړو لورو سرحدي ځواکونو ترمنځ نشته رامنځته شوې. بلخو افغان حکومت پریکړه کړې ده چې یو لوړ پوړی پلاوی به د تورخم پر شخړه د خبرو لپاره پاکستان ته لیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد د جمعې پر ورځ نوښت مشال راډیو ته وویل چې د تورخم پر شخړه د خبرو لپاره د دې وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته ځي. د لغو وروسته ده چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ولیدي چې د تورخم شخړې هوارولو لپاره د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی ته بلنه ورکړې ده چې اسلام آباد ته ورسي. د بره مومند ایجنسی په بایزو تحصیل کې د شخصیسویو بارودي موادو د چاودنې له امله درې ماشومان ټپي سوي دي. د ریویز چارواکي وایي چې دغه چاودنه د بایزو په لشکر کلي کې هغه مهال سوي چې ماشومانو په یو خالي میدان کې لوبې کولې. چایز مواري نه ده منلې. د پاکستان د پنجاب په ملتان کې پولیسو هغه میرمن نیولې ده کومې چې ګمان کیږي پر یو کس تیزاب غورځولی و. پولیس وایي دوی د مومل مای په نامه د میرمن نیولې ده کومه چې واده کړې ښځه او د څلورو ماشومانو مور ده. د دوی په وینا د میرمنې پر صداقت نومې هغه کس تیزاب غورځولی چې ګمان کیږي له دې سره یې ناجایزه اړیکې وې او دې ورسره واده کول غوښت خو هغه ورته انکار کړی و. د ملتان د روغتون مشر عاشق ملک ویلي چې د صداقت بدن په سلو کې شپېته برخې سوځېدلې دی. په پاکستان کې هر کال داسې په سلګونو پېښې رامنځته کېږي چې نارینه پر میرمنو تیزاب غورځوي خو دا یو نادر پېښه بلل سوې چې میرمنې پر یو نارینه تیزاب غورځولی دی. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي د قبایلی سیمو لپاره په نوي مالیاتي بجټ کې ښودل شوي پیسې کمې دي. دوی اندېښنه ښودلې چې د تیر په څیر به دغه پیسې هم پر پرمختیایي کارونو ونه لګول سي. د مشال راډیو خبریال وایي تیر ورځ په اسمبلۍ کې پر بجټ د بحث پر مهال د فاټا د پارلماني غړو وینا وه چې د خلکو کورونه، قبایل، تعلیمي حالات، کاروبارونه، اسپتالونه او د ژوند نورې برندیادي اسانتیاوې په تراګري څپو کې له منځه تللې دي. د دوی په وینا په NFC ایوارډ کې د هم برخه ورکړل سي او کلنۍ بودیجه د هم زیاته کړې. یاد دې وی چې د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو لپاره 20 ارب روپۍ بیل کړی دی. د شمالي وزیرستان په بنو کې میشت او ځینې ستانسوي کډوال وایي د راشن اخیستلو پر وخت له ستونزو سره مخامخ دي. د خلکو نن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سخت ګرمۍ کې په روژه کې په کتارونو کې راشن ته ولاړ وي.
امون مالا نور دای ځان نغر کلی سره تعلق لاره او میش سالویر پنځو ور دشي جپس وطن ته لوري یو وطن په درجه شې حکومت په چار واجی میشته پر ځان مخته د غارشن پاینټ کوس کړای وای رشن پاینټ یې میشته کوس کړای د متاثرین دمره تکلیف دی یو دا میډه غیز رغلی و درشن د پوسنه او بیا بیا جواب واپس ثبوت و انټری کې ستګنر غلی.
د شمالي وزیرستان د غزمن سویو کډوالو د کمیټې مشر نثار علي خان هم اتیر ورځ مشال رډي ته وویل چې وزیرستان ته ستنې سوي یو شمیر کورنۍ بیا بنو ته ځکه ورغلي دي چې انتظامی ورته په خپلو سیمو کې هیڅ اسانتیاوې نه وي برابرې کړې. په کبالي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وایي چې دوی په دې لړ کې خپله پوره هڅه کوي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د روسي وسلو او جنگي هلیکاپټرو د ترلاسه کولو لپاره ماسکو ته له چارواکو سره د غږېدو لپاره ولاړ سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې له روسانو سره یې په دې اړه مثبت خبرې سوي دي. حکمت خلیل کرزی د جمعې په ورځ د روس انټرفاکس خبري ایجنټس ته وویل چې روسانو ته یې د خپلو غوښتنو لیست وړاندې کړی دی. د بلجیم پولیس وایي دوی دولس کسان په دې تور نیولي چې په دې ملک یې د نورو بردونو منصوبې جوړولې. پولیسو نن وویل چې دوی له څلوېښتو کسانو پوښتنې ګروېژنې کړې دي او دولس یې پکې نیول دي. روس د شام د حکومتي ځواکونو پر ضد د امریکا لخوا د هوایي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی او وایي چې په شام کې د رژیم بدلول به کېدای شي په دې سیمه کې تباهي رامنځته کړي. د کریملین ویاند او دیمیتری پیسکوف پرون دغه څرګندونې د امریکا د هغه داخلي یاداشت په اړه وکړې چې په کم کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لسګونو کارکوونکو د شام د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د هوایي بریدونو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن سهار د تورخم دروازه تر 15 ورځې پس ته هر قسمه تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شوې ده. خلک سوای
بدی ماندی زمون بالکل په کور کې د روزي درک نه لګېدو. دا لارې چې ګلاو شو زمون ټول کار روزګار هم سم شو او نن د خیره ګډ ګلاو شو نو ټول لپاره دا خوشخبری ده ان شاء الله چې ټول دکانداران بم راشي.
د پاکستان د پارلمان غړو په پنجاب کې د غیرت په نوم وژنو کې په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. د بشري حقوقو ادارې وایي
ډېر خطرناک کیسونه وشي او هغه خپل منطقي انجام ته ونه رسي پای کې یا جرګي وشي یا پکې پنچایت کې نه هغه فیصلې وکړي د پاکستان قانون نافذ کیږي نه او دا یو ډېره لویه مسله ده. دې باره کې کول غواړي
په بلوچستان کې د سکلو اوبو په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو په اړه هم رپورټ لرو.
په پاتې درې سوه پر څلور سوه پر پنځه سوه فوټه به دلته اوبه موجوده وي. اوس هغه اوبه چې دي زر فوټه دوولس سوه فوټه پورې لاندې شلو اوبه چې دي دا په کوټه کې د دې ډېر سخت بوران دی.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم تړل شوی دروازه نن پرانستل شوې ده. د خبره د خبر ایجنسی د تورخم تحصیلدار غونچاګل مشال ریډیو ته وکړه. د ده په وینا دا فیصله بیگانه وخت له افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته وکړه. تورخم دروازه هغه وخت بند کړل شوې وه کله چې پر تورخم د پاکستان له لوري د نوې دروازې په جوړولو افغانستان اعتراض وکړ چې وروسته دا لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ پر وسلوالو نښتو واوښته. د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری نور تفصیل راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تیره شپه په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د کامیاب خبرو تر وروسته د نن سهار نه د تورخم دروازه شپه ګرځې پس د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړای شوې ده او دواړو خواو ته ایسار شوي خلک او د مالونو ډک ګاډي روان کړای شوي دي. اول د افغان لوري نه په سلګونه ګاډي پاکستان ته را داخل شول او بیا دې اړخ ته جمع شوي د مالونو ډک ګاډي هم په تورخم دروازه افغانستان ته واړېدل. په تورخم کې سرکاري دفترونه خلاص شول او تجارتي هلې ځلې هم پکې بحال شوې. د تورخم دروازې د خلاصېدو په هکله د تورخم پولیټیکل تحصیلدار غونچاګل مشال ریډیو ته وویل
اسلام آباد نه ډایرکشن راغې او دلته بیا دې سره موږ هغه خوشحی سره د خپل هغه خفګان چې شوي وو که نه هغوی سره ملو شو نه هغوی سره بیا بیګا موږ ملو شو یو بل تن دواګانې وکړلې په دې کوم شهیدان چې شوي دي هغې نه پس په خوشحالۍ سره موږ دا خبره ختمه صورت حال دا دی چې بس تا د پخپلې نه څه قسمه پابندي نشته. ګاډي هم روان دي خلک هم روان دي د خدای تعالی دنیا ده چې څه خلکو دپاره ده ټریپک دپاره دغه پاسپورټ او راداري دغه افغانستان د سند ضروری ده او هغه خون بیگا ورته د شپې اتلو کړان چې ځان ورسه خپل ډیوټه ای په یې کسٹم نادر هر څه شروع دي
د افغانستان لغمان ولایت نه تورخم ته راغلی یو تن عبد الله د تورخم دروازې د خلاصې دوه پاړه خپل احساسات صدا سي شریک کړل
پاکستان کې خوشون تیریږي خو وخت تیریږي تقریبا زه وړو کې غټ لوی پاکستان کې شوم نو زه خو اصلا کې ما ویزه لګولې و شپږ میاشتې ویزه مې لګولې نو بیا مې تورخم ته راځي نو ما یو مې ورشي او تورخم ته راغلم او بیا واپس بیت نه خروجی ولګول زم پاکستان ته هلته سبق نو مشکلات دغه مشکلات چې مریضانو هغه او سب هلته رشتی دي دغه وجه مشکلات نو فورا کې وته خو خوشاله مانی
او ظاهر خان د تورخم او پیښور تر منځ ټیکسي چلوي او وای
زمونږ خدای تعالی له ستو ورځې بالکل رو رد سي بد حالو چې اغه اړو دی غاړه دواړو خلکو ته ډیر زیات مشکل بل دا خبره وا چې بدی مان دي زمونږ بالکل په کور کې د روزي درک نه لګي دو دا لار چې کولاو شو د الله په حکم دې سره د ټولو د کور د غم شروع شو او زمونږ ټول کار روزګار هم سم شو زمونږ د انا جان چې کومه وا غم سیوا شوله او نن د خیره ګډ کولاو شو نو ټولو د پاره دا خوشخبری ده ان شاء الله چې ټول دکانداران بم راشي او تورخم اوسه ماشالله چې آباد شو
او یو بل تن رفیق خان وویل
ذرا فکشن واری زلد تورخم کی رڑا چلو ما او دلته دروازه 16 15 روز بند وا او ز دی طرف لاړ م افغانستان ته کی وتم واپس بیر تر کی وتم بس زرو به یونی زرو پرات بنګټلا بس 15 روز امکارونه کو خوشاله ول نو بس کار روزګار پیدا شو کنه بیر تا
او یو بلتن حجی اسکر چی افغانستان ته روان وو وی ویل
دا خو د خیر زای خوش چ پیدا شو کنه د دوه ملت خیر دا دوه ملت یو رور یو کورده نن سبا دا دوه کور نشی کېدلی دو کور نشی کېدلی زما یو کور دلته ده دام کړه د دې شناخت کار داده او زه جلال آباد کې ما اوس بیرته قبل کور ته روانم دوه نه خوشاله يم لکه اندازه نه لدی
پولیټیکل چارواکو ویل چې په تورخم پوله به د گیټ لګولو تعمیراتي کار ته دوام ورکوي چارواکي وایي چې د تیرې اتوار په ورځ د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د گیټ لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله وسلواله جګړه شوې وه او د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه پاکستانی چارواکي وایي چې دوی په تورخم پوله د صفري نقطې نه په 30 میټره کې دننه په خپل حد کې یو گیټ لګول غواړي چې غیر قانوني تګ راتګ پرې بند کړي او د وسلوالو مخه پرې ونیسي خو بیا افغان چارواکي په دې گیټ لګولو باندې خپل تحفظات لري فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په تورخم تر اوربند وروسته لاره پرانستل شوې ده خو لا د دغې دروازې د جوړولو یا نه جوړولو معامله هواره شوې نه ده او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي په عین حال کې امریکا ویلي نه غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ منځګړتوب وکړي تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې ده
په داسې حال کې چې په تورخم د اوربندین وروستو د لار د تګ را تګ لپاره پرانستل شوې ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او په تورخم د دروازې د جوړولو یا نه جوړولو معامله لا هواره شوې نه ده په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال د مشال ریډیو افغان څنګه سره د خبرو پوښ ویلي په تورخم د دروازې جوړولو معامله د جګړې اصلي دلیل ده
دغه پروتوکول له مخې چې زموږ ترمنځ شوی که ډیورنډ کرښې ته نږدې کومه ودانۍ یا تاسیسات جوړې شي باید له موږ سره ورباندې تفاهم وشي د هغې دروازې په اړه چې هغوی غواړي جوړې کړي له مخکې همغږي نه ده شوې او دا په تورخم کې د جنګ اصلي دلیل دی
بلخوا د پاکستان د فوز ویان جنرال عاصم باجوا تیر ورځ په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا په وخت ویلي پاکستان په تورخم دروازه جوړول خپل حق ګڼي
مونږ په تورخم کې په خپل قلمرو کې دروازه جوړوو افغانانو ډزې پیل کړې او زموږ ځواکونه یې ځواب ورکړ دا د ځمکنیو ځواکونو وظیفه ده چې په ځوابي اقدام لاس پورې کړي او په دې برخه کې روزل شوي دي
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی د زیارت په ورځ په واشنگټن کې د وینا په وخت وویل نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړي کردار ولوبوي
موږ پر تورخم دروازه د نښتو له کبله ډېر اندېښمن یو او هغسې چې مخکې مې هم ویلې یو ور بیا له دواړو لورو غواړو چې تاوتریخوالی کم او خبرې پیل کړي څو دا کړکېچ کم شي دروازه دې پرانستې وي او دا کار دې په سوله ییز ډول ترسره کړي موږ په دې برخه کې د منځګړي رول نه لوبوو
د سیاسي چارو پوه او څېړنکار ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه ډیره حساسه معامله ده او د دې هوارول صبر او زغم ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه
لکه څنګه چې د کشمیر مسله په پاکستان کې د یو حکمران لپاره د مرګ پیغام وي، دغه شان ته د افغانستان کې د کابل کې چې څوک سړی برسر اقتدار وي هغه دپاره دا کیسه چې کومه ده که نه دې کیسې باندې نه ودرېدل، دغه لپاره ډیورنډ کرښې د حفاظت کول نه کول دا به هغه دپاره یو مرګ ده، ځکه چې په تاریخ وګورئ چاله فیض الله مینا کاچ په دې کیسې مرګ کولو یده هم د مرګ نه پس الزام دا ولګولو چې کوم خلکو د پښتونستان او فلانکي شي باندې سودا کوله هغه تاریخ له منځ نه یوړل. دغه اساسه معامله ده، دا اساسه معامله دلته د غیرت معامله جوړ شي، اقتدار اعلی د ساورنټي مسله جوړ شي.
تیرونه د پاکستان د بارنو چارو د وزارت سلاکار سرتاج عزیز بلنه ورکړه چې د تورخم په معاملې د خبرو لپاره دی د افغانستان د قومي سلامتي مشیر او د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته سفر وکړي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت یو لوړ رتبه پلاوی با ډیر زر د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ اسلام آباد ته لاړ شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان په پنجاب سیمه کې په دروسو کې د غیرت په نوم وژنو کې په زیاتوالي باندې سینیټ اندېښنه ښودلې ده. تیر ماښام د سینیټ په غونډه کې د غیرت په نوم وژنو باندې بحث وشو، وویل شو چې د غړول وژنو او په زوره د مذهب بدلولو په پیښو کې زیاتوالي په هیڅ صورت تقبلولو وړ نه دي. د سینیټ چیرمن رضا ربانی وویل باید د دې د مخنیوي لپاره ګامونه واخیستل شي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
د جمعې په مازدیګر د سینیټ غونډې دوران چیرمن میا رضا ربانی ویلي دي چې د پاکستان ولس کوم اړخ ته روان دی. د ده په وینا چې سینیټ د روانې غونډې دوران کام ته د ویښېدو غږ ورکړی و، خو بیا هم د غیرت په نوم وژنو کې او په زور د مذهب بدلولو پیښو کې اضافه روانه ده. چیرمن میا رضا ربانی وویل چې د وروستیو کې یوې مور خپله لور ژوندۍ وسوځوله او له دې وروسته هم دوه زنانه د غیرت په نوم وژلې شوې، نو باید چې په دې معامله باندې سنجیده ګامونه پورته کړی شي. په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو کې ولې زیاتوالی روان دی، د دې پر شا څه نفسیاتي لامل دی؟ دا پوښتنه چې مو په پېښور کې د نفسیاتو یو ماهر ډاکټر سلطان په وړاندې کې خو نو هغه وی
کلچر کې تو شو کلچر څورته وایي دی کې، یعنی د صدیانو نه دا کیسې را روانې وي لکه د غیرت په نوم قتل کوون. نن سبا چونکه ملک یو عام فضام د تشدد زیات دی او دا زمونږ سیما کې پاکستان او خاص کر زمونږ دی علاقو کې کم دا ورستا دیرش کالونه پنځه دیرش کالونه یو عدم استحکام او د جنگ غونډه سچویشن پیدا کړی شوی دی، نو دا هغه زمونږ معاشره باندې ډیر زیات اثرات پریوتی دي.
همدشان چې مشال ریډیو په دی اړه د بشري حقوقو د تنظیم پاکستان هیومن رائټس کمیشن د شریک چیرمن کامران عارف نو پوښتل، نو هغه وویل تر څو چې د پولیس نظام غوړ جوړ نکړي شي او په قانون عمل درآمد ونه شي دا پیښې به په پاکستان کې هم دغه شان روانې وي. نو وړي وي
لا ان اورډر زموږ خراب شوی دی او دا هر خلک د کیسه کارونه کوي، تاغه یو وجه دا ده چې د اخبارونو کې خوراشي د ماندې صدا سي خاطر خو قانوني کاروایی نه کی، یو کس سارا کوم ته انگریزی کې امپیونټی وای دا یو ټوټل اټموسفیر اف امپیونټی جوړ شوی دی د ملک کې. ډېر خطرناک کیسونه وشي او هغه بل منطقي انجام ته نه رسی پای کې اجر کی وشي یا پکې پنچایت کې نه هغه فیصله وکي د پاکستان قانون نافذ کیږي نه، او دا یو ډېر لوی مسله ده. د باره کې کول غواړي زموږ حکومت ته چې زموږ چې کوم دا قانون نافذ کولو سیستم دی دا بیا فعال کی، دا د جرګو او د پنچایتونو دا کم رجحان راغی دی موږ ته ډېر نقصان راکړی دی سره یو امپیونټی او فضا.
د دې ترڅنګ د بشري حقوقو لپاره د قومي کمیشن مشر علي نواز چوهان د ګوجرواله او اپټاباد پر رنګ د پیښو غندنه کړې ده او ویلي دي چې ټول پاکستان کې په زنانو د تشدد او د غیرت په نوم وژنو کې اضافه روانه ده، او زیاتې کړې چې د علاقې عالمان دي د دې د مخنیوي لپاره خپل کردار ترسره کړي. سراج ظهیر، مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا پاکستان د مدني ټولنې فعالین تل شکایت کوي چې پاکستانی رسنۍ د ښځو پر ضد د تشدد خبرونه زیات نه خپروي، خو که وکتل شي په دې وروستو کې د میرمنو پر ضد د تاوتریخوالي رپورټونه د پخوا په پرتله په میډیا کې زیات تر سترګو کیږي. پوښتنه دا ده چې آیا دا د ښځو پر ضد تشدد زیات شوی او که نه، د دې هیواد میډیا اوس دغه سې پیښو ته زیات ځای ورکوي؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې هم د دې پوښتنې جواب لټوي.
پولیس وایي د پنجاب په ګوجرانوالا ښار کې د جمعې په ورځ یوې مور خپله لور ځکه ووژله چې په خپله خوښه یې واده کړی و. تر دې وړاندې په لاهور او ایبټ آباد کې هم ورته پیښې شوې وې. دا هر څه د پاکستان زیاتره مطبوعاتو خپاره کړل. پخوا هم داسې نه وه چې د ښځو پر ضد تشدد مطبوعاتونه رپورټ کولی، خو البته لیدل سوي چې نن سبا زیات رپورټوي. له دې سره پوښتنه راپورته کېږي چې آیا د ښځو پر ضد تشدد زیات شوی او که نه، میډیا اوس دغسې پیښو رپورټ کولو ته زیات پام کوي؟ په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن مشره زهرا یوسف وایي تشدد هم زیات شوی خو سره رپورټ کولې هم.
دا دواړه خبرې سمې دي. د دې پیښو رپورټېدل هم زیات شوي دي او وجه یې دا ده چې په دې وروستو کې چې کومې پیښې شوي دي هغه په ښاري سیمو کې رامنځته شوي دي، لکه لاهور یا ایبټ آباد. خو له دې سره سره سخت کال داسې لیدل شوي چې په تېرو څو میاشتو پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوي دي.
په دې وروستیو کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل چې څومره بیانونه ورکړي په هغو کې زیاتره د ښځو په اړه وو. د بشري حقوقو او مدني ټولنو سازمانونو پر دې شورا نیوکه کړې چې په داسې بیانونو ورکولو سره خلک هڅوي چې پر ښځو تشدد وکړي. خو همدې اړخ ته په کتو سره په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره فعاله ادارې عورت فاونډیشن مشره سایمه منیر وایي په مطبوعاتو کې د میرمنو پر ضد تاوتریخوالي رپورټونو زیاتېدو وجه د شورا بیانونه دي.
نو دا اصل درې څلور میاشتې داسې تېر شوي دي چې دې کې د وایلنس کیسز یا د تشدد کیسز د ښځو په خلاف هغه کم رپورټ شوي دي. دا خو چې یو دم دا کونسل آف اسلامک آیډیالوجي شاید دې چې څنګه یو مسله اوچته کړه د هغې نه پس تاسو ګوره دا دومره زیات کیسز رپورټ شوي دي.
لکه چې سایما منیر یاد کړه چې د تشدد هغه پیژې چې په ښارونو کې کیږي هغه زیاتې رپورټېږي. خو دا وایي د فاټا او خیبر پښتونخوا په جنوبي زیرو کې پر ښځو تشدد کیږي خو هغه نه رپورټېږي.
اوس هم کم رپورټ یو سو ډسټرکټ دي چې دلته نه تاسو دا ډیټا راځي. پورا فاټا نه تاسو دا ډیټا نه راځي، تاسو پورا ساؤتھ نه ډیټا نه راځي. نو دا خو چې اوس رپورټ کیږي دا بیا هم کم دي. خو ښه خبره دا ده چې نن سبا دا رپورټ کیږي. خو هغه ځایونه تاسو ګورئ موږ خو تیر اته یا لس کالونه دا شمېر چې دی دارغونډو هارډلي یو چرته کیس موږ ته د میمن ایجنسۍ چرته د انر کلینګ رپورټ شوی. تاسو ما ته وایي د فاټا کې دا انر کلینګ نه کیږي، فاټا کې دا وایلنس اگینسټ ویمن نه کیږي، دا هر څه کیږي خو دا هغه رپورټنګ نه کیږي. بس نن سبا دا صرف دا دی چې دا نن سبا دا یو سیدا جوړ شوی دا نو هغه کې دا رپورټنګ زیات شوی.
د پاکستان بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن وایي په تیر یو کال کې په ټول هیواد کې د عزت په نوم شاوخوا یو لسو کسان وژل شوي چې پکې تر نه سوه زیاتې ښځې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2018 ولسم مالی کال بجټ کې د تعلیم لپاره 111 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. د تعلیم صوبایي وزیر وایي چې د نورو صوبو پرتله د تعلیم لپاره زیاتې پیسې خودي دي. بل خو د تعلیمي چارو پوهان او استادان وایي که څه هم نړیوال معیار تر مخه د تعلیم لپاره دغه پیسې کمې ښودل شوي خو بیا هم کافي دي. خو دوی دریس لري چې د نورو کلونو په شان د پیسې ضایع نه کړل شي. نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عطیف خان تر مخه روان کال تعلیم لپاره بجټ د نورو صوبو نه زیات اخوده دي او سخت کال تعلیم بجټ خوشا 119 ارب روپۍ اخوده شوی دي. دا خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د پرنسپلانو د تنظیم جنرال سیکرټري سمیع الله خلیل وایي چې د نړیوال تناسب یا معیار سره خو اوس هم دا بجټ کم دي. خو ولې د پاکستان یا ردی صوبې چې کم حالات دي نو دا ډیر بجټ دی، خو باید دا په میدان کې د سکولونو او د ماشومانو په خېګړه ولګول شي.
سیلاب دجنا یا فرق کے زلزلے دجنا په صبح کې مله متاثر شوی او درسه پورې هغه سټیبل شوی نه یعنی حال دا هغه ته بیسیک فیسیلټیز دا بو شو بجلی وغیرہ کې ګراوند شلو یا فرق کې بونډری وال شلو دا ګروپ ټریننګ شلو دا بیسیک فیسیلټیز یا کلاس روم کې بچی لپاره وشته. نو ما به خلانګ امی بنیاد باندې هغه په کار دی ولې چې کم از کم بچی ته کلاس روم ملو شي باثروم ملو شي بونډوال ملو شي داغه نه پښې کوم له سکول نه روغ دي نه بیا هغه ته نو بدل پندور کوي.
دا خیبر پښتونخوا په شمول په ټول پاکستان کې تعلیم په میدان کې کارکونکو غیر سرکاري تنظیم الف اعلان ویان عمر اورگزی وای چې د خیبر پښتونخوا بجټ د نورو ټولو صوبونو د تعلیم لپاره سیوا دی، خو باید د تیرو کلونو په شان دا ځای نه شي او په کار ده چې هر یوې ضلع له خپل بیل بیل بجټ ورکړي.
اقدام د شبې لپاره قبل چې ته غوړي مطلب چې بجټ زیات شي، بجټ اخري کال کې خلاص هم شي، ډېر زیات بجټ مو سره پاتې شي، خو دا خو یو ښه اقدام ده، خو الله وکړي چې دا ټول بجټ په ځای باندې ولګېږي او دا په ښه مت کې ولګېږي او ښه کارونه په دې باندې وشي. دا یو فارموله نشته چې یاره دې ډسټرکټ ته به څومره ایجوکیشن بجټ ورکوي یا فلاني ډسټرکټ ته به څومره ورکوي.
نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې په غټو ښارونو او ښاریو کې په سکولونو باندې کار کیږي، خو د صوبې چې کمې وروسته پاتې او لرې پرتې سیمې دي لکه جنوبي اضلاع یا نیم قبایلي سیمې یا دغه رنګ تورغر او کوهستان، نو هلته کې بنیادي ضرورتونه هم د سکولونو نشته او هلته کې هیڅ کار نه کیږي. نو باید چې کمې ضلع وروسته پاتې دي په بجټ کې دغه ضلعو ته لومړیتوب ورکړي.
اندروی شهر کې یا مطلب چې زمونږ کوم مین روټ سکول لري په هغه باندې کار زیات کیږي چې ولې په هغه باندې هر وخت خلکو نظر وي، خو که بیا مونږ سره چې کوم لاندې حلقې کاغه شیخ دي کاغه مطلب هلته کې به سکولونه باندې کار نه کیږي. یو فارموله ده چې تاسو کریئټ کی چې پرایورټي بیسز باندې ایجوکیشن بجټ ولګیږي، هغه ډسټرکټ ته چې کوم نیګلیکټ شوی دي چې کوم پاتې راغلي دي په تور غر کې یو سکول کې هم بجلی نه شته، هلته کې په کار ده چې اوس دا بجټ هلته کې الوکیټ کړي کم از کم په سکولونو کې بجلی سهولت ورکړي.
دا سرکاري سکولونو د استادانو تنظیم مشر زیاته کړه کچره دا پنګه او بجټ په صحیح ځای او په صحیح وخت باندې ولګول شي، نو دوی تمه څرګنده کړه چې هم په دې یو کال کې د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې 50% پورې ښه بدلون راتللی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا پاکستان وفاقی حکومت د سرکاري ملازمینو تنخواګانې د 10% په ځای 14% ته د رسولو اعلان کړی دی. تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د بجټ په اړه د بحث پر مهال د خزانه وفاقی وزیر ویلي چې په ټریکټرو د سیلز ټیکس شره د 10% په ځای 15% او په یوریا سره د سیلز ټیکس شره د 10% په ځای 15% شوی ده. دا ذکر ده چې حکومت روانې میاشتې په درېمه نیټه د 3300 اربع روپو نه زیات قومي بجټ وړاندې کړی و. تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د خزانی وفاقی وزیر سینیټر اسحاق ډار تیر ورځ په قومي اسمبلی کې په بجټ د بحث راغونډولو په مهال وویل چې په ملک کې د فصلونو کرلو او ریبلو لپاره مشینری په درآمد کولو د کسٹم ډیوټي ختمولو سره سره په یوریا سره د سیلز ټیکس شره د 10% په ځای 15% کړی شو. د نوموړي وینا وا چې د زمیدارانو لپاره د ټیکټرو په درآمد کولو سیلز ټیکس د 10% په ځای 15% کړی شو، د ترڅنګ د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% په ځای د 14% اضافه منظوري ورکړې شو. د ان اف سی ایوارډ په حق لا د اساق دار وینا وا چې صوبایي حکومتونو سره به په ګډه زر تر زره نوې ان اف سی ایوارډ پای ته رسولې شي او د فوز په ضرب اعظم عملیاتو کې د مصروفیت لوجې په ملک کې مردم شماری د ځنډ ښکار شو. په نړیوال اسلامي پونتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق د حکومت لخوا په بجټ کې د زراعت څانګې لپاره پورته کړې شوې ګامونو په حق لوایي
کوم چې اقتصادي جایزه را تیر شوې فیسکل ایئر نو پارک کې زمونږ کم اگریکلچر چې کم گروتھ لاغه نیگیټیو نو د دې وجې نه حکومت دا خبره ډېر زیات کریټیسایز شوې ده. دغه وجه ده چې دی حکومت په دې بجټ کې زراعت لپاره دا سي پروجکټ هغه اناونسمنت وکړو په دوایانو باندې، دغه شانتي په تخم باندې، په سره باندې، دغه شانتي کم مشینری چې راځي په ارکیټیکچر دی هغه باندې، هغه سیل ټیکس او دغه شانتي کم چې امپورټ مشینری ده هغه باندې کسٹم ډیوټي هم کم کړی ده. نو دا د حکومت یو ښه اقدام دی او خدا په نیک نیتۍ سره وشي او عملی کړی شي نو روان کال کې کو موسمی حالات خي نو اگریکلچر کې گروتھ کې دی شي او کم لاس کې شوی دی نو هغه ریکور کې دی شي.
د ذکر دا چې حکومت د روان میاشتې په درې منیټه د 3300 اربع روپو نه زیات قومي بجټ وړاندې کړی و چې پکې د زراعت څانګې لپاره 341 اربع روپۍ، د توانایي څانګې لپاره 380 اربع روپۍ او د دفاع لپاره یې 250 اربع روپو نه زیاتې مختص کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون باچا هنري ګړۍ
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یا د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له بوريوال کاکړه اورو.
د تورخم پوله نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شوې. د ننګرهار مطبوعاتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې د دروازې جوړولو کار ولاړ دی او یوازې قانوني اسناد لرونکو پر وړاندې یا د پوله پرانستل شوې. افغان حکومت پریکړه کړې ده چې لوړپوړي پلاوی به اسلام آباد ته لیږي چې له پاکستان سره د تورخم پر شخړه خبرې وکړي. دا لغ وروسته ده چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې افغان لوري ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورسي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي د قبایلي سیمو لپاره په نوي مالي کال کې ښودل شوي بجټ کې پیسې کمې دي. دوی اندېښنه ښودلې چې دغه کمې پیسې به هم د دوی په وینا پر پرمختیايي کارونو ونه لګول شي. د شمالي وزیرستان په بنو کې میشت او ځینې ستانسوي کډوال وایي د راشن په اخیستلو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د شمالي وزیرستان د اغیزمن شوو کډوالو د کمیټې مشر نثار علي خان مشال رډیو ته وویل چې وزیرستان ته ستنسوي یو شمیر کورنۍ بیرته بنو ته ځکه تللې دي چې د ده په وینا هلته ورته انتظامي په خپلو سیمو کې مناسب اسانتیاوې نه وې برابرې کړې. د پاکستان د پنجاب په ملتان کې پولیسو هغه مېرمن نیولې ده کومې چې ګمان کېږي پر یو کس تیزاب غورځولی وو. پولیس وایي چې دوی د مومل مای په نامه دا مېرمن نیولې ده چې واده سوي او د څلورو ماشومانو مور ده. او د بلجیم پولیس وایي دوی 12 کسان په دې تور نیولې دي چې په دې ملک کې د نورو بریدونو منصوبې جوړولې. پولیسو نن وویل چې 26 کسان څخه پښتنې ګرویژنې کړې دي او 12 یې پکې نیولې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې ده.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي پارلمان غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان خارجه پالیسي دی په پارلمان کې جوړ کړی شي. ورسپانه لیکي چې تر څو د خارجه پالیسي او پارلمان تعلق دی نو په بنیادي توګه خدا صحیح ده چې خارجه پالیسي پارلمان له جوړول پکار دي او د دې نگراني دي هم کوي چې د اولس منتخب غړو جوړ کړی پالیسي په صحیح توګه چلولې کیږي او کنه. ورسپانه لیکي چې دا قتل پکار دي چې حکومت په خپل خارجه پالیسۍ ته څومره اهمیت ورکوي نو اندازه یې د دینه لګېدی شي چې د تیرو دریو کلونو راهسې خارجه وزارت د یو وفاقي وزیر نه په غیر چلولې کیږي او خارجه چارې د وزیر اعظم دوه مشیرانو ته سپارلې شوې دي او د دواړو مشیرانو په موجودګۍ کې نه صرف د نیوکلیر سپلایر ګروپ د رکنیت مسله بلکې په تورخم د دروازې جوړولو شخړه هم رامخې ته شوه. ورسپانه لیکي چې د نیوکلیر سپلایر ګروپ رکنیت په مسله ډېره د بې عملۍ مظاهره وکړی شوه. د هند لخوا د غړي توب لپاره درخواست ورکولو یوه اونۍ وروسته پاکستان ته هم رایاد شو چې رکنیت لپاره درخواست ورکول دي او پاکستان بیا د یاد ګروپ غړي ملکونو سفیرانو سره رابطې شروع کړې د کومې نه چې د پاکستان د خارجه پالیسۍ خامیانې واضح کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پارلمان په شمول د ملک ټولې حکومتي ادارې په خطو خپل کار ترسره کړي نو امید دی چې حالاتو کې به تر ډېره حده بهتري راشي. اکسپرس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د دفاع وزیر خواجه آصف سینټ غونډې ته تورخم د تاوتریخوالي په حق لا پالیسی بیان ورکولو په وخت وویل چې پاکستان د هیڅ قسمه دوړخیزه معاهده یا نړیوال قانون خلاف ورزي نه ده کړې او افغانستان سره د تیر دوو کلونو راهسې د پولي انتظام ښه جوړولو لپاره خبرې اترې روانې دي چې د یو بل ګیله ختم شي. بلخوا د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی اسمبلی کې پالیسی بیان ورکولو په وخت وویل چې د افغانستان چارواکو ته دوه میاشتې وړاندې ویلي وو چې د جون میاشتې لومړۍ نیټې نه به په پاکستان افغانستان پوله تګ را تګ په غیر د ویزې نه ممکن نه وي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د 350 کیلومتر نه اوږد سرحد دی او دومره اوږدې پولي نگراني کول یو مشکل کار دی خو د ملک سلامتي یقیني جوړولو لپاره دا ضروری ده چې پاکستان د پولي د څارنې نظام په هر صورت کې موثره جوړ کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د تاوتریخوالي نه هیڅ نه ترلاسه کیږي نو دواړو ملکونو لپاره دی چې خپل منځي معاملې د خبرو اترو د لارې هواري کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. د نېشنل انټرست مجلې په مقاله کې راغلي په موجوده وخت کې د چین نه علاوه د پاکستان له خپل ټولو غونډو هیوادونو سره اړیکې خرابې دي او دا هیواد لا د ساړه جنگ د اثر نه دی راوتلی. بلخو الجزیره په تورخم د صورتحال په اړه رپورت خپور کړی دی. د شاهین ونیری نه د دواړو لیکنو مهم ټکی اورو.
دی نیشنل انټرسٹ مجلې په مقاله کې راغلی دی چې د واکمنو ریاستونو د بهرنیو چارو پالیسی د وخت او حالاتو سره بدلیږي. په نړیوال سیاست کې نه تل عمری دوستان شته او نه دښمنان. د افغانستان سره د پاکستان اوسنۍ ترنګلې اړیکې د دې یو مثال دی. چرته چې پاکستان د یو ریاست په توګه د بهرنیو چارو لپاره خپل تګلارې نشي ټاکلې او لا د ساړه جنگ د اثر نه دی راوته. دغه شان د پاکستان د بهرنیو چارو د پالیسۍ مرکز هندوستان پاتې شوی دی او د چین نه بغیر د خپلو ټولو ګاونډي هیوادونو سره اړیکې خرابې دي. پاکستانی پالیسی ساز د افغانستان سره په پوله حالات جدي نه اخلي او فکر کوي چې په اسانۍ قابو کولی شي. مجله لیکي چې هند د افغانستان سره د پرمختیا په یو شمیر منصوبو کې مرسته کوي او کله نه چې د هند وزیر اعظم واک سنبال کړی دی دوه ځلې افغانستان ته سفر کړی دی. بلخوا پاکستان د حقانی شبکې او افغان طالبانو سره خپل اړیکو لا دوام ورکړی دی. د نېشنل انټرست د مقالې په پای کې راغلی دی چې باید د پاکستان واکمن د ساړه جنگ نفرتونه هیر کړي او د خپل دوو گاونډي هیوادونو افغانستان او هندوستان سره د اړیکو په پیچلتیا ځان پوه کړي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه په راپور کې لیکلي دي چې افغانستان اصرار کوي چې د نوي دروازې جوړول ورته هیڅ کله د منلو وړ نه دي. بلخوا پاکستان وایي چې د دې سره به افغانستان ته هم ګټه ورسي ځکه چې په پوله باندې د غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي وشي. په راپور کې راغلي دي چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ وسنو انخطو د دواړو ګاونډي هیوادونو اړیکې لا خرابې کړې دي. د ګاډو چلوونکو الجزیره ته ویلي دي چې د لارې د تړلو سره د دواړو خواوو ولسونو ژوند اغیزمن شوی دی.
تاسو د شاهین بونیری نه نړیواله مطبوعاتي کتنه اوریدله. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري په یونان کې د کډوالو او اقتصادي اصلاحاتو په اړه د خبرو لپاره په اتنس کې دی. بان کی مون بنن د یونان لسپوس ټاپو ته هم لاړ شي چېرته چې سلګونه کډوال د بحیره روم له لارې رسیدلی دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري ایجنس رپورټ مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د جمعې په ورځ اتن ته ورسېد او د یونان له ولسمشر پروکوپوس پالوپوسلو سره یې وکتل. په دې کتنه کې په یونان کې د میشتو کډوالو او په دې هیواد کې د روانو اقتصادي اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې او د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې دواړو برخو کې د یونان د حکومت هڅې وستایلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن د یونان له لسپوس ټاپو هم کتنه کوي او دغلته د میشتو کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت له نږدې ویني.
I'm going to visit the island Lesbos
دوی زه لسبوس ټاپو کتنه کوم او وګورم چې په سیمه کې څه روان دي او ملګری ملتونه له یونان سره په ګډه څه کولای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې وخت کې یونان ته تللی چې دې هیواد یوه اونۍ مخکې د کډوالو او پناه غوښتونکو د راجستر کولو نوې پروسه پیل کړه. د دې پروسې له مخې به د هغو کډوالو چارې ګړندۍ شي چې په نورو اروپایي هیوادونو کې ځای پر ځای کیږي. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د شوې موافقې له مخې یونان هغه کډوال بیرته ترکیې ته استوي چې یا یې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي او یا نه غواړي پناه واخلي. ترکیه د دې په بدل کې له اروپایي ټولنې څخه میلیونونه ډالر ترلاسه کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا دا محل شاوخوا 8.5 زره کډوال د یونان په ټاپوګانو کې پراته دي. IOM وایي په تیر یو کال کې د 1.5 میلیون شاوخوا کې کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. له دې جملې څخه زیاتره کډوال د یونان لسبوس ټاپو او نورو ساحلي سیمو ته رسیدلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان به کورشوي خلک شکایت کوي چې په سخته ګرمۍ او روژه کې د خوراکي موادو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وايي په اوږدو اوږدو کتارونو کې تر ګنټو ګنټو ولاړ وي. په دوی کې هغه کسان په ځانګړي توګه زیات شکایت کوي چې وزیرستان ته تللي دي خو د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره واپس بنو ته ورغلي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
بنو کې موجود راشن سنټرو کې پنمر ولاړ د شمالي وزیرستان کډوال وایي دولت ته پکار وای چې روجې میاشتې راشن یې د روجې نه وړاندې ورکړې وي. ځکه چې د دوی په وینا د روژې په دې سخته ګرمۍ کې په راشن اخیستو کې په ګنټو ګنټو پنمر ولاړ وي چې د زغم نه بهر دی.
ومنو دا تکلیف ته جدان راشن ته روشي د ټیپلین شو ورته ویلوړ 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 دوه ګنټې درې ګنټې پنځه ګنټې دا ورته تیرې کی. ځان چې کاسون چې زیات شي تیو د خلکو ته تکلیف نه وي. سګ در از ماک نارسی سګ د بل زی نارسی ډېر لره لره وته نه نارسی
دوسته دا راینه دوه درې ګنټه می شي چې ویلوډیا دا د وشي چې کا سوندر ډېر شي خدای نه به د خلک زر زر ختم کوي.
په دې موکا په زیات شمیر کې هغه کسان هم موجود ول کم چې شمالي وزیرستان ته ستانه شوی او دراشن اخستو لپاره بنو ته واپس راغلی ول. دوی وای تګ را تک په انټری سره ډېر په مشکله کېږي. سو دوی لپاره د وزیرستان میرند شاه او میرعلی کې راشن سنټر یې جوړ کړی.
همون مالا نوردای ځان هغه کلی سره تعلق لاره او میر سالویر پنځور د شي جپس وطن ته لوري یو وطن په دره جاشه حکومت په چار واجې میشته پر ځان مخته د راشن پاینټ کوس کړای وای. راشن پاینټ یې میشته کوس کړای دی د متاثرین دمر د کلیب دی یو د میډ غیز رغلی و د راشن د بوسنه او بیا بیا چې واپس ثبوته و انټری کې ساجاغ نه رغلی
میر د میرم شان رغلی پر راشن پسین میشته چې د مهرباني وشي چې میشته په خپل وطن باندې راشن ملوي جې رجاتو خدار د مشکلات ای چې پلیار باندې انټری وکړ رجاتو خامخه تکلیف او مشکلات د نمې ګډ روندای
بنو کې راشن ورکولو عمل اوای. دوی په وزیرستان کې واپس ستانه شو خلکو لپاره هلته د سنټرو جوړولو درخواست کړې خو لا منظور شوی نه دی. د خوراک نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی بنو مشران وای اوس کډوال په زیات شمیر کې واپس تللي. سو دوی سروې کړې او وزیرستان کې به سنټرې جوړوي چې خلک هلته خپل د شپږ میاشتو پورې راشن یا خوراکي توکي په اسانه واخلي. شمالي وزیرستان ته د چارواکو په وینا قریبا سلویغ زره کورنۍ واپس شوې او دغه واپسي مرحله کې اوس تیزی راغلې. چارواکي وایي هر هغه کورنۍ چې وزیرستان ته واپس شي تر شپږو میاشتو پورې به ورته راشن ورکولی شي چې دې لپاره واپس شوي خلک په سیمه کې د راشن مرکزونو غوښتنې کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د اورګزو په فیروزخیلو کې لدو ورځو راهیسې پولیټیکل انتظامی پر ځای دکاندارانو بندیز لګولې چې دوی خپل مارکیټونه او دکانونه نه پرانیزي. دا چې په سیمه کې د پولیټیکل انتظامی لخوا دغه بندیز ولې لګول شو او ځایي تاجران په دې اړه څه وایي د مشال ریډیو خبریال طارق اورګزی معلومات لري.
پاورګزو کې د فیروزخیلو تاجران وای په سیمه کې د بجلی زیات لوډ شیډنګ پر ضد د احتجاج جوړسته پر دوی د کاروبار کولو بندیز دی. تاجرانو په خبره دغه بندیز دوه ورځې وشوې چې پولیټیکل انتظامی اور باندې لګولې دي. دکاندارانو د اتحادیې یو مشر فیضان خان مشال لوډیو دوای په سیمه کې لا زیارت ورځې څخه کاروباري مرکزونه تړل شوي دي چې دا پر دوی ظلم دی. دوی وای په سیمه کې بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د احتجاج په کولو پولیټیکل انتظامیه خفه ده ځکه چې هغه نه غواړي چې دلته سو خپل حق لپاره پور تکړی
دور واغه سره خپل ملو شغله خپل ویروس به توستا التزامی ریټن کې درکړی دي چې بازار باندې کنا سره په خپل ویری دي چې بازار باندې او ویروس نه موږ سره بارډر کړه ریټن کې څه کوم چې شونه دي په دې بازار باندې
په فیروزخیلو کې ځای تاجران در مخه د بجلی لوډ شیډنګ لشلو ګنټو څخه زیات ته چې لامل په کاروبار منفي اثر غورځيږي. دکاندارانو د اتحادی یو بل مشر حاجی قائم شاه مشال لوډیو دوای پولیټیکل انتظامی پر دغه فیصله چې د سیمې دکانونه او مارکیټونه به تر نامعلومه وخت پورې بند وي سخت افسوس کوي. د بماشي باندې سخت افغان خودلو او وی ویل ک دغه سلسله برقرار او ساتل شو نو دوی به احتجاجونه شروع کړي.
د نمې بیا شتانه څه شته نو موږ واشو کوو دوی چې ته خبر شي بس دا ونه شو او اوس کې مو خپه ته پاک سره راغلی په هیڅ ولې موږ یو نسی لاسته ونسی او ته لاس غوړی شل ورته ډیر کوو
موږ چې کله د کوزی او رغزو کنټرول روم سره د ټلیفون په لارې تماس اونیولو نو هلته نه مشال لوډیو ته دا اویل شول چې مرسیال پروتوکال جن عزیز الله جان تاسو سره خبرې نشي کولی ځکه چې هغه په یو جرګه کې ناست دی. بلخوا یو انتظامی چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل په سیمه کې دغه بندیز له هغې وروسته ولګول شو کله چې په بازار کې د لوډ شیډنګ پر ضد د احتجاج په کولو د دوو فریقینو ترمنځ لانجه مخې ته راغله. ده وویل د سیمې تاجرانو سره دوی په مذاکره تعمیراتو کې دي او ډېر زر به دغه بندیز لرې کړی شي. فیروزخیلو بازار یو لوی تجارتی مرکز دی. په دې کې تر 500 پر دکانونه او مارکیټونه دي چې په کې روزانه په لویه کچه کاروبار کوي. خزائی تاجران وای پولیټیکل انتظامی د دغه بندیز له امله دوی ته سخت مالی تاوانونه رسیږي. تارک ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
تړون
په پاوکم 2 بجو
هارون باچا هنري ګړی
په 2:30 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
د بلوچستان د مرکزی خارکوټي ترڅنګ د صوبې په پښتنو سیمو کې لوی شمیر خلک د اسکلو او بو تر لاسه کولو کې لسنځ سره مخامخ دي. ځایي ټولنیز فعالان وایي غریبان خلک دې ته اړ دي چې په لوړو قیمتونو د اسکلو او بو واخلي. صوبایي حکومت وایي د دوی د ستونزې ته پام دی او د هواري لپاره به په بجټ کې پیسې بیرته کړي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د کوټي ترڅنګ د بلوچستان په نورو پښتنو سیمو کې هم خلک له تیرو څو کلونو راهیسې د څښلو اوبو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سر ټکوي. دا ستونزه په ځانګړې توګه کوټه او لورلای کې په دې وروستیو کې لا پسې زیاته شوې ده. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه وای د اوبو د رسد محکمې لخوا خلکو ته په پوره توګه اوبه نه ورکول کېږي، نو ځکه خلک مجبور دي چې په پیسو یې واخلي. سید علی شاه ویل د اوبو خرڅونکي له 2000 نیولې تر 5000 یو ټینکی اوبه خرڅوي، کوم چې د هر چا د وس خبره نه ده.
په خوا په 300 پر 400 پر 500 فوټه بدلت اوبه موجود وي. اوس هغه اوبه چې دي 1000 فوټه، 1200 فوټه، 1300 فوټه، حتی کې دا خبره هم کیږي چې 1500 فوټه پر لاندې اوبه چې دي هغه په مځکه کې تللې دي. زراعت یا نور ترکی خو بل خوا ته کې شوه
د پښتني سیمې بوري یا لورلای خلک هم له تیرو څو کلونو راهیسې د څښلو اوبو نه لرلو له کبله شکایتونه کوي. ځایي ټولنیز فعال انور ناصر وایي له بوري منتخب سوو د اسمبلۍ غړو په تیرو 10 یا 15 کلونو کې په پراخه کچه د دې ستونزې لپاره فنډونه راایستلي دي خو کار یې نه دی کړی. انور ناصر وویل چې کچیر لدې پیسو پایپونه جوړ کړل سوی وای هم نو بوري ته به اوس اوبرا وستلی وای.
زموږ ډیر مالی ډیر علاقې دا هم نه دي چې لسه ګول سول سکلور د چن له اوبو ځخه نه روم دي. یو خو دا د تختوانو د ټینکیانو په ذریعه چې لشپاش سو واخه بیا تر 2000 پورې دغه د ټینکیانو باندې گزاره کوي. یا بیا دا غریبان خلک چې دغه وچنی هغه بیا له 2 میله له 2.5 میلې دا د اکان د لاس چالی چالی شورته په دغه کې دا ډبی شي له دغه ځایونو کورو ته دا اوبه راوړي.
په ژوب کې یو ځایي خبریال رفیع الله مندوخیل وای د ژوب حالت کڅ هم د کوټي او لورلای پرتله شدی، خو بیا هم هلته داسې ځایونه سته چې خلګي د څښلو اوبه په ډیر مشکل ترلاسه کوي. د وویل
د اوبو کوم کچه ده کوم سطح ده هغه دومره لاندې نه ده لکه په بوري یا په کوټه یا په نورو سیمو کې. البته نوازي ډېر زیات ده. د اوبو هغه سور چې کوم دی شار ته د وسپلایس کومه منصوبه ده هغه نه شي کولای چې دا د شار د خلکو ته اوبه ورکړي.
د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اسکزی په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې دوی د نور څه ترڅنګ په ځانګړې توګه په کوټه او نورو سیمو کې د څښلو د اوبو ستونزې ته جدي پاملرنه کوي.
کوټه د پاره 200 چک ډیمونه منظور کړي دي او ورسره مو د مانګ ډیم منظوري اخیستې ده. پیسې مو ورته ایښې دي پر دې باندې به کار شروع کړو. د دې معاش یو موږ یو بل لوی پلان لرو چې موږ لس ارب روپۍ ورلیږو د پکسیډر سبا هغه اوبه دلته کوټ سره پمپ کوو.
ډاکټر حامد خان اسکزی وویل دوی په دې خبر دي چې په بوري کې هم د اوبو کمی خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د په دې اړه زیاته کړه
بوري له سړک نه شته د دې کې کم از کم اتیا کرور روپی دی چې هغه به د ډیزل هډ کوارټر سمانا په دې کې خرچېږي او په هندس ډیمز کې د بوري خپل برخه ده. یو ډیم د تیر کال دی، یو د سش کال دی، هغه هم په بوري کې جوړیږي.
د بلوچستان په زیاتره پښتنه سیمه کې له تیرو شاوخوا دوو لسیزو راهیسې وچکالۍ خلک او په ځانګړې توګه د دې سیمو کروندګرو ته ډېر زیات زیان رسولی دی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خوست ولایتي شورا یو شمېر غړي او مدني فعالان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د اوبو او برېښنا د بندونو په ګډون د ځینو اساسي او اوږدمهالو پروژو تکمیل ته پاملرنه وکړي. دوی زیاتوي یاد ولایت د کرنې، صنعت او سوداګرۍ د اساسي پرمختیا لپاره مناسب فرصتونه لري، خو مرکزي حکومت په تېرو کلونو کې خوست ته په دې برخه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د شنبې په ورځ د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړو او مدني فعالانو مشال راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت لخوا په دې وروستیو کې د هیواد په کچه د ځینو مهمو پرمختیایي او اقتصادي پروژو د پرانیستې او پیل په اړه خوښي څرګنده کړه او د اساسي پروژو د تطبیق په برخه کې خوست ته هم د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ولایتي شورا غړی نورشاه نورانی وایي
د ترکاڼۍ بند د اوبو دته ورته د دوامنده دی، د مزغور دی او دته ورته ترانزیټ دی او نور داسې مهم او اساسي پروژې په خوست کې موږ خوستوالو وړاندیز کړي دي، پیشنهاد کړي دي. متاسفانه چې په تېرو دیارلسو کلونو کې دا بنسټیزې او اساسي پروژې تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي.
په خوست کې د سولې شورا سرپرست رئیس خوشحال حسن وایي که چیرې په یاد ولایت کې یو شمېر اساسي پروژې عملي شي نو دا به د دې سیمې پر امنیت او د سولې په ټینګښت ښه اغېز ولري.
دا چې په دې وروستیو کې د هیواد ولسمشر لخوا د سلما بند افتتاح او د کجکی او فراه د بندونو د ظرفیتونو د ډیرولو کار پیل شو چې دا زموږ د هیواد او د خلکو د اقتصادي پرمختګ لپاره اساسي کارونو کې حسابېږي. دا چې خوست د هیواد یو سرحدي او ستراتیژیک ولایت ته او په زیانمنونکو سیمو کې راځي نو که چیرې په دې ولایت کې هم اوږدمهاله او اساسي پروژې پیل شي د سولې په ټینګښت کې به ښه ونډه ولري. په دې برخه کې د مرکزي حکومت نه د جدي توجه غوښتونکي یو.
د خوست د ولایتي شورا یو بل تنغړی قدیم افغان هم ټینګار کوي چې خوست د اقتصادي پرمختګ ښه ظرفیتونه لري.
ځنګلونو احیا کول، ذخیروي بندونو جوړول چې په خوست کې مونږ تقریبا د وو بندونو دپاره ښه موقعیتونه لرو او صنعتي فرقونه چې مونږ ملي تجار لرو ترڅو دوی خپله پانګونه په داخل د خوست کې وکړي. وارداتي برېښنا چې رئیس جمهور مونږ سره وعده کړې وه چې اتلسو میاشتو کې به خوست ته رسیږي خو تر اوسه پورې دوی کوم اجراءات نه دي کړي.
د چارو کتونکي او مدني فعال سپین روان نورزی وایي چې د خوست د اساسي پرمختګ په پروژو باندې په وروستیو کلونو کې په تخنیکي او مسلکي لحاظ کار شوی.
په خوست کې د صنعت، تجارت او زراعت د پرمختګ لپاره مساعد فرصتونه شته او په تېرو دیارلسو کلونو کې یو شمېر ادارو او موسسو په دې ظرفیتونو تخنیکي او مسلکي کار کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې په تېرو دیارلسو کلونو کې د ملي او زیربنایي پروژو تطبیق متوازن نه و او هغه سیمو ته توجه وشوه چې هلته ظرفیتونه کم خو یا د سیمو د حکومت په رهبرۍ کې کلیدي اشخاص لرل. زه هیله کوم د حکومت رهبری به دا ځل د خوست د پرمختګ عیني امکاناتو ته توجه وکړي.
قومي مشر او مدني فعال صاحب کریم خان خاکسار وایي په خوست کې د ډیری اوبو مسیر په غرونو کې دی نو په طبیعي توګه د اوبو او برېښنا د بندونو جوړول تر بلې هرې سیمې دلته اسانه دي. دی همدارنګه د ملي او اساسي پروژو نه د خلکو ساتنه او ملاتړ هم د پروژو د عملي کولو په خو شرایطو کې بوري.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی. د روژې د ځانګړي لړۍ په نننې برخه کې مو دا موضوع سیډلې چې د حامله ښځو او هغه ښځې چې بچو ته پی ورکوي د خوی لپاره د روژې څه حکم دی. همداراز د سپینګیرو یا ډیرو کمزورو او زړو خلکو لپاره د روژې نیولو یا نه نیولو څه احکامات دي. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړې ده. له پامیر ساحل سره خبرې کړې دي، راځي چې واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دے محترم او گران ورور پختنه کړی دا چې امیدوار او باردار خزه او یا هغه خزه چې کوچنی او ماشوم ته شیدی ورکي هغه لپاره د روزي خړل روا دي کنه. داسې خزی چې کوچنیان ته شیدې ورکوي، ماشومان ته پی ورکوي، او یا داسې خزی چې هغه امیدوار وي، د دوی دپاره شرعن روا دي چې هغوی روژه ونه نیسي، ځکه چې په هغه یو صورت کې چې حامله ښځه نو هغه تکلیف ورته ورکول کیږي، او ممکنه ده چې د هغې په بچي باندې د دې له کبله منفي اثرات مرتب شي. نو دا یو شرعي عذر دی، په دې خاطر باندې هغې لپاره جایز دی چې هغه افطار وکړي او هغه روژه ونه نیسي. پاتې شوله هغه ښځه چې ماشوم ته شودو ورکوي، نو هغې ته هم روا دي چې روژه ونه نیسي، ځکه د روژې په نیولو سره او د مسلسل تندی او ولګې له کبله ممکنه ده چې د ماشوم غذا کامله نه شي، او د ماشوم غذا دا یو حق دی د هغه چې هغه ته شودو ورکولی شي. په ښځه باندې دا حق دی، او دا مسئله شرعیه ده چې د بنده حق د الله جل جلاله په حق باندې مخکې دی. نو په دې خاطر باندې هغې ته هم روا دي چې هغه روژه ونه نیسي، روژه وخوري، افطار وکړي، او بیا وروسته څه وخت کې چې دې ته موقع په لاس ورشي قضا راوړي. که چیرې داسې چې مثلا یوه ښځه یې هغه د میاشتني مرض په سبب باندې، یا مثلا د ماشوم د ولادت په وجه باندې، یا که ماشوم ته د تی ورکولو په سبب باندې چې وروسته پسې بل ماشوم نظر کیږي، هغه نشي کولی چې مسلسل د تیر روژې قضا راوړي او بله روژه پې راشي، نو په دې صورت کې هیڅ مشکل نه دی چې څومره یې نیولي هدې ونیسي، هغه نه بعد دې په آرام سره کله چې صحت اجازه ورکړله ودي نیسي. دا خبره پکې نشته، دا د الله جل جلاله له خوا نه یو سهولت دی. پاتې شو هغه کسان چې هغه زاړه دي او په ډېر مشقت سره روژه نیسي، نو د مشقت د روژې هیڅ حکم خدای پاک نه دی فرمایلی چې تاسو مشقت سره روژه ونیسي او په ځان باندې مصیبت او مشقت راولي، بلکې الله جل جلاله فرمایي یرید الله بکم الیسرا، الله تعالی غواړي چې تاسو باندې اسانتیا راولي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوشش کوو تاسو خلکو اسانتیا راولي. نو دا سړی یا دغه ښځه چې عمر یې ډېری د شیخ فانی او شیخ فانی په حکم کې دي، دوی به فدیه ورکوي، څومره چې سرسایه موږ ورکوو هماغه فدیه ده، د هرې ورځ به فدیه ورکوي. الله تعالی دې موږ او تاسو د نیک عمل توفیق راکړي، او الله تعالی دې جزای خیر موږ تاسو ټول ته راکړي، او خدای دې د ښو کارونو د اتباع موږ توفیق راکړي.
تاسو د مفتی زاکر الله زاکری سره خبرې اوریدلې. د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوښیې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د دې خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلې او لنډ خبرونه به یو وار بیا له بوریوال کا کړه وورو.
د تورخم پوله نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره بیرته پرانیستل شوې. د افغانستان د ننګرهار مطبوعاتو چارواکو مشال راډیو ته وویل چې په تورخم کې د دروازې جوړولو کار ولاړ دی، او یوازې د قانوني اسنادو لرونکو پر وړاندې یا د پوله پرانیستل شوې ده. بلخو افغان حکومت پریکړه کړې ده چې لوړپوړی پلاوی به د تورخم پر شخړه د خبرو لپاره پاکستان ته لیږي. دا لږ وروسته ده چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سر تاج عزیز ولیدي چې د تورخم شخړې هوارولو لپاره د افغانستان یو لوړپوړی پلاوی ته بلنه ورکړې ده چې اسلام آباد ته ورسي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي د قبایلي سیمو لپاره په نوي مالیاتي بجټ کې ښودل شوي پیسې کمی دي. دوی اندېښنه ښودلې چې د تیر په څیر به هم دغه پیسې پر پرمختیايي کارونو ونه لګول سي. یاد دي چې د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د پاکستان مرکزي حکومت د قبایلي سیمو لپاره 20 ارب روپۍ ایښي دي. د شمالي وزیرستان په بنو کې میشت او ځینې ستانسوي کډوال وایي د راشن په اخیستلو کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د شمالي وزیرستان د اغیزمنو سوو کډوالو د کمیټې مشر نثار علي خان هم تیر ورځ مشال راډیو ته وویل چې وزیرستان ته ستنسوي یو شمېر کورنۍ بیا بیرته بنو ته ځکه ورغلي دي چې انتظامیه ورته په خپلو سیمو کې هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې چارواکي وایي چې دوی د دې کډوالو د اسانتیاو لپاره خپل پوره هڅه کوي. د پاکستان د پنجاب په ملتان کې پولیسو هغه میرمن نیولې ده کومې چې ګمان کیږي پر یو کس تیزاب غورځولی و. پولیس وایي دوی د مومل مایی په نامه د میرمن نیولې ده کومه چې واده کړې ښځه او د څلور ماشومانو مور ده. د بلجیم پولیس وایي دوی 12 کسان په دې تور نیولې دي چې په دې ملک کې د نورو بریدونو منصوبې جوړولې. پولیسو نن وویل چې دوی له 40 کسانو پښتنې ګرویژنې کړې دي او 12 یې پکې نیولې دي. د بلجیم یو رسنۍ ویلي چې په دې نیول شوو کسانو کې ځینو په دې اونۍ پای کې د بریدونو پلان درلود.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له بده نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه میرزاده، بوریوال کاکړ او تکنیکی همکار ساک اميري درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.